چند پوهاوی ورکړي دا به تر ټولو مثبته تګلاره وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د نجونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عرب یې په اړه وایي:
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملا امامانو فشار راوړو. موږ یوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو تر منځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې شوې.
کله افغانستان ووزو، په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالما یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تیر شوی. مجبوره مکلف مور پلور دی، هغه بیا نو بخته قسمت دی، هر څه کېږي.
سباون د عزت خبرې کوم. لوی سرمالک کارمند یم. بهترین عقد په دوی کې هغه عقد چې دوی خپله خپل پیراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې اجابه قبول وکړي.
نوم یې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوې چلکیانې، په زوره یې څوک نشي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کیدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده، او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که چېرې په لومړي سر کې دا ووایي، د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي؟
دقیقا، د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چېرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ؟ او د اجباري نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي. که چېرې رضایت د نکاح عقد په پام کې ونیول شي، دا نکاح اجباري ده او دا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون په اساس باندې دا جرم دی، او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه نافذ په هغه کې جزا ورټاکل شوې ده، او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېر واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ، یا که ووایو اکثره کورنۍ، کله چې د نجلۍ او د هلک واده، د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي. د دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي چې د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي، او هم ښځینه کولی شي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي، چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي، او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره اجابه او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هیڅ مشکل نشته که د سیوی لاخ ده متاسفانه په ځینو برخو کې منګه وایي زمونږ عرف ډېر حاکم دی لدې چې منګه د قانون خواته ډېر لاړ شو عرف پکې ډېر حاکم دی اما لوی عیب پکې دا دی چې دلته د ښځې حق معمول نقضي
تاسې خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ
دلته په کار ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانون ګذاري وکړو اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره د وثیقه دا باید بخي اجباری سي اکثرا اوس په محاکمو کې خزه د مهر دا واقعي هیڅ سند نه لري شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی هم کله چې نکاح د حق په وخت کې د محکمې ته لاړ سي وثیقه کې درته سي نکاح مهر به قبول کړ سي دا یو شرعي قانوني سند په هر ځای کې هغه اعتبار لري په هر وخت کې اعتبار لري
با دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونې تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، موږ او تاسې باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسي پر مخ بوزو او خپله مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې موږ او تاسې دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم، نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړه شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونې صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړه شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، په سترګو خو اوس مې په ډلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی او د معاینې پیسې مې هم ورکړې دي.
نو چې داسې ده، ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب، په سترګو به تللی وم خو سبا ته مې د خور تغجمي ده او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب، چې دا دومره کلونه ولاړو نه، اوس نو د څه لپاره ځو؟ اسې هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه موم خیانت کړی، مفت معاشونه او امتیازات ما اخیستي دي.
رئیس صاحب، کمی جلسې مو خو نه دي کړي، په دا دومره کلونو کې له حساب وتلې جلسې مو کړي دي. او تا ته خو معلومه ده صاحب چې جلسه څومره سړی ستړی کوي، داسې جلسې چې نه به سر معلوم وو او نه به پای.
ډاکټر صاحب، هغه مو هسې د مطبوعاتو او د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندلي. جنگ په جلسو نه ودرېږي، ګرځېدل غواړي، زحمت ایستل او خطر منل غواړي.
صاحب، دا هغه مو هم کړي دي، څو هېوادونو ته هم ولاړو او هغه د الوتکې د سفر خطرونه مو هم په ځان ومنل.
رئیس صاحب، ډاکټر صاحب رښتیا وایي، له دې مخکې چې د جنګل کولو د عالي شورا غړی او معاونت سم هیڅ په الوتکه کې نه وسپره سوې. باور وکړئ چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو، تر هغه ځایه قیامت را باندې تیر شو. دومره ویرېدم چې پوښتنه مکوه.
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي.
صاحب بلاته سوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي، بس چې پرده یې په کار وي هم راته کلک وي. وایي لاړه سه له دوبۍ نه یې راوړه، او که یې شکور او جارو په کار وي هم یې پسې لېږي.
رښتیا وایي، ما ته همدا اوس ټول کلک دي چې د خور تغجمي ته دې له دوبۍ نه سوغاتونه راوړه، او د لور شوشش ته هم له دوبۍ د ماشوم جامې او زانګو راوړه. صاحب، دې مفتو ډالرو ډېر بد مخته کړو.
تا دعا کوئ چې خدای دې بندوي نه، که بند شي ډېر خلک به بې پردې شي.
بے پر دین نہ چی بے ہر چھ بسی
زنو ڈاکٹر صاحب تلا خیر لاڑشا دوی بے کومبل ولایت ولگم.
رئیس صاحب میرا بانا قربان دسم، زخو سبا اوس پاکستان تا او بیا لاغ زیا تاجکستان تا او قرغیزستان تا زم التا می زان چاپی کوما، ټول وجود می شخ پخ دے. رئیس صاحب تو خو پے گیا دس ز تومرا کار کاو.
التا بے کومبل وخ لاڑشا وز دا کار ضروری دے.
رئیس صاحب قربان دسم، ټیکټونه مې اخیستي دي او په هوټلونو کې مې کوټې هم بوک کړې دي، اوس دا څنګه کوم؟
نو اوس څنګه وکړو؟
رئیس صاحب، داسې به وکړو چې لومړی دې اردو او کمانډو ورشي او وسله وال دې بې وسلې کړي، بیا به موږ ورشو او د جنگ بندېدو خبرې ورسره وکړو، که څنګه؟
ډاکټر صاحب رښتیا وایي، تر څو چې وسله وال بې وسلې نه شي موږ خبرې نه شو سره کولای. د ټوک کار خو نه دی.
زمون خبری علا زندان تتللی و او پر دیر خواره یه دروختی کمربن لیو انتاری سر مرکه کرده که یه وره خوان بدر کری.
و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زان ارگل د بادامگل زوی، د چارگل مسی او د سپینگل کروسی، د انتیاری واسکټ ګرځول په تور بندي.
څومره کلونه قید تر باندې خاتلای؟
تر اوسه مل قید نه دی خاتلای، خو د بندي کېدو می دوه کال او لس میاشتې کیږي.
د بند مدته ولې نه معلومه شوی؟
پیسې غواړي.
څومره؟
کال یې په 15000 ډالر بیا کړی دی.
څنګه په 15000؟
وای کم لکمه باید څلويخ کاله بندي شي، نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال 15000 ډالر حسابو.
نو کال په 15000 ډالر خو ډېر زیاتې پیسې دي.
او د امدی لپاره متروسه د بند موده نه معلومه شوی.
نو تر څو به دغه سینا معلومه وي؟
نه پوهیږم.
د څه شي په تور بندي شوی؟
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور.
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چیرته دې ځان الوزاوه؟
انتحاري واسکټ چیرته و؟ خرنه غورځیدلی وم، پخته او اوږه مې خوږېده. بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سی ټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکر ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم. ډاکټر ویل که دا ونه غوندي نو پخته او اوږه دې خوري او درد دې نور هم زیاتیږي. نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې یغه یې کړه، وای لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټر ورسېدل او ما سره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتیاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پخته یې او اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل خو چا مې غږ ونه اورېده. لاسونه یې راولچه کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته. کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم. وهلو، دربولو، ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه ویل؟
هغوی ویل چې ولې دې تیاری کوو، له کومه ځایه رالیږل شوی، څو تنه یی، د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی او وروستي پلانونه مو څه دي. چې هر څه مې ورته وویل، انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و. پخته یې اوږه مې خوږېدله، که نوي ډاکټر راغواړئ له هغه پوښتنه وکړئ. هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله چاره لګلی وي او نور څو تنه در سره وو.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکا، واسکټ به په چسپکی بم بدل کړم. د هغه جزا کمه ده، خو ما ورسره ونه منله. ما ویل لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه، راته وی ویل چې بچیه که ځان درباندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې د بېګنا ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروست چې وروست.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی وو؟